دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېکسوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د اسلام قلعه په ګمرک کې لوی اور لګیدل ده د هرات والی سید وحید قتالی ویلي دي د اور تر لګیدو وروسته د ګازو او تیلو لسکونو ټانکرونو اور اخیستل ده او اور لا پسې پراخ شوه ده قتالی ویلی دی چې د اور د مرکولو د پاره لازم اقدامات نه لري نو ځکه دی ایران د طیبات د خار د اطفایی نمرسته غوښتي ده تر دې مهاله په دغه اور کې د ځانی یا مالی تلفاتو په حق لا رپورت نه دی ورکړ شوی مګر د برېښنا شرکت ویلی دی چې د برېښنا هغه مزي هم په دغه اور کې سوځېدلی دي چې د ایران نه اسلام قلعه ته برېښنا انتقالوله او اوس برېښنا قطع شوې ده او همداشان په بلخ کې د دغه ډلې د جنګیالیو په منځ کې د ماین د چاودنې له امله 133 وسلوال طالبان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی د قواوو او د طالبانو ترمنځ په نښتو کې او همداشان په بلخ کې د دې ډلې د جنګیالیو په منځ کې د ماین د چاودنې له امله 133 وسلوال طالبان وژل شوي دي د دغه وزارت د ویان برستيال فواد امان نن امریکا غاکته ویلی دی چې د طالبانو دغه وسلوال په قندهار، ننګرهار، میدان وردګو، خوست، اورزګان، بلخ، کندوز او د هلمند په ولایتونو کې په تیرو سلیرشت ساعتونو کې وژل شوی دی. خو د افغانستان د قواوو د مرجوب له په حق لای معلومات نه دی ورکړي. د چارواکو په وینا نن سهار د قندهار د ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې هم د پولیسو په یو نظامی مرکز باندې د موټر بم په برید کې 12 امنیتي منسوبین ټپي شوي دي او طالبانو ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دی د فبروري 14 یعنی نن د رادیو نړیواله ورځ ده په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼو رادیوګانو او تلویزیونونو او همداشان د چاپي مطبوعاتو ترڅنګ د ټولنیزو مطبوعاتو فعالیتونه هم زیات شوي مګر د افغانستان د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارت نطاق صابر مومن وای سره د دې ټول زرایو رادیو لا هم په خارونو او لري پروسیمو کې د مواسق خبرونو خبرونو منبع ده او اوریدونکو لري د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د وینا له قراره په افغانستان کې 200 رادیوګان ثبت او راجستر دي او خبرونه کوي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا د بارانیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ ویل چې د یمن د حوثیانو تحریک به د فبروري د 14 نه د تروریستي لیست نه وباسي د ترامپ اداري د خپلواک په اخره ورځ په دغه ګروپ باندې د نړیوال تروریست او خارجي تروریست سازمان ټاپي وهلي سره د دې چې نور حکومتونو مرستندوی ډلو او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې و چې لګیدلې بندیزونه په یمن کې د غټې قحطۍ سبب کېدای شي جمهور رئیس جو بایدن چې د جنوري په شلمه وخت ورسیده زری د امریکا دغه پالیسی په دې خاطر لغوه کړه چې د نړۍ د غټ بشري بحران حل شي او په یمن کې د داخلي جګړې د ختمولو لپاره هڅې زیات شي بلینکن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې دغه پریکړه خیه چې په یمن کې بشري وضع ډیره خراب ده د رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپورټ ورکړی دی چې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې دومره زوراور زلزله وشو چې ټکانونه تر ډیرو لرو ځایونو پورې د هند تر شمال او پاکستان پورې احساس شوي دي زیاتره خلک د خپل کورونو نه په تیښته وتلي خو د ډیر غټ تاوان خبر نه دی ورکړ شوی د امریکا د جیولوجیکي ادارې د راپورټ په اساس دغه زلزله چې قوت 15.9 درجه وو د تاجکستان په غرب کې په مرغاب کې شوی دی د تاجکستان د عاجل حالاتو د چارو وزارت ویلي دي چې د زلزلې مرکز د چین سرحد ته نږدې د تاجکستان د پایتخت دوشنبې ختیځ برخنه 260 میل لري وو په سیمه کې د څار نور ایجنسیو د دې زلزلې قوت ډیر خوده ده د هند زلزلې د سبتولو مرکز ویلي دي چې زلزله 6.3 درجه و په داسې حال کې چې په پاکستان کې 6.4 درجه ثبت شوی ده ترکیه یو ایرانی چارواکی په دې ګمان نیولې ده چې یو نیم کال مخکې په استانبول کې یو ناراضي ایرانی د هغه په لمسون وژل شوی ده دا خبر د جمعې په ورځ د هغه منابعو له قوله ورکړ شوی ده چې د دې مسلې نه واقف دي د ترکیه د سبا ورسپانې راپورټ ورکړی دی چې محمد رضا ناصرزاده د دې هفتې په شروع کې په دې شکونه ورشو چې د ایران د سیاسي او نظامی مشرتابه مخالف مسعود مولوی وردانجانی د وژلو پلان یې طرح کړی و. دغه قضیه د ایران او ترکیه د دوه سیمایزو قدرتونو په اړیکو کې چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په وخت کې لږې خیشي ویدي خرابوالی راوستلې شي، سره د دې چې په سوریه کې په لس کلن بحران کې د مخالفو خواوو د ملاتړ له امله کله کله د دې ملکونو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وي. د ایران خارجه وزیر ویلي دي چې د دې ورځپاڼې راپورټ بې اساسه دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن اتم ورځ ده چې په میانمار کې د نظامی کودتا د مخالفینو احتجاجونه روان دي، سره د دې چې د منتخب رهبر آن سان سوچی د بندي کېدو له امله د جنتا د ګوند اعتراض کوونکو گرفتاری ادامه لري. زرګونه کسانو نن په ینګون کې مارش کړی دی، په داسې حال کې چې احتجاج کوونکو په مرکز نیپیتاو او نورو ښارونو کې لارو کوڅو کې مارشونه کړي دي چې د جنوب ختیځ آسیا په دغه عمل کې تر اوسه پورې دغه سلویه مظاهره کله نه و شوې. د مظاهره چانو په شهرونو کې یو شعار دا و چې د شپې لخوا د خلکو تختول بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې د فبرورۍ د میاشتې په اوله د کودتا رئیس په میانمار کې د چارواکو، مبارزینو او راهبانو په شمول 350 تنه نیول شوي دي چې ځینې د جنایي الزامونو سره مخ دي. د امریکا په کانګرس کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دویم مؤاخذه محاکمه ورستوی پړاوونو ته نږدې شوې ده او توقع ده چې د ورستوی بحثونو په اړه نهایي نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخوانی جمهور رئیس د محکومولو یا براءت ورکولو لپاره رایګیری وشي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د جمعې په ورځ خپل ورستوی دفاعي وړاندې کړه. ترامپ توران دی چې په یو بیانیه کې خپل پلویان د فبرورۍ په شپږمه نیټه د کانګرس په ودانۍ باندې بریټ هڅولې دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې په یمن کې په جنگ بوخت دی، د چاودونکو موادو یوې ډکې ډرون الوتکې مخنی ولیدا چې د سعودي عربستان په لور روانه و. د سعودي العربیه تلویزیون د شنبې په ورځ د دې ائتلاف د نطاق له قوله خبر ورکړی دی چې دغه الوتکه د ایران په ملاتړ حوثیانو د آباد هوایی میدان په لور روانه و. او د چین مقاماتو د نړۍ د روغتیا سازمان ته د کورونا د ویروس د لمړنۍ او پیښو په باره کې د معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده. د دغه سازمان د ټیم یو غړی ویلي دي چې دوی غواړي د دغه وبا اصلي ریښه پیدا کړي او په دې پوه شي چې دغه وبا څنګه خپره شوه. دغه ټیم د هغو 104 او پیښو په باره کې معلومات غوښتي وو چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ښار کې د کورونا د ویروس د خپرېدو په اول دور کې او همداشان د نورو پیښو په باره کې معلومات غوښتي وو. مګر ډامینیک ډایر د استرالیا د ساري ناروغیو متخصص چې دغه ټیم غړی دی وایي دوی ته د کورونا د پیښو د معلوماتو خلاصه ورکړل شوې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د افغانستان د علومو اکاډمي چارواکي وایي د ژباړې او د پوهانو د چیرونو د ثبت د ملي مرکزونو د رامنځته کولو د پلان ترڅنګ غواړي چې د دغه اکاډمي قوانین اصلاح کړي ترڅو د پوهنتونونو تقاعدي استادان د چیرونو په برخه کې په دغه اکاډمي کې په کار وکومارلسه. نو
تفصیل زموږ
د خبريال اکرام
شینوار په راپورټ کې باوري. د علومو د اکاډمۍ سرپرست رفیولان یزید شنبې پورې د حکومت درسنې په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دغه اکاډمۍ د کړنو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د اکاډمۍ په افغانستان کې د علمي سیلونو تر ټولو لوړه علمي ملي اداره ده چې له جوړېدو یې نږدې یوه پیړۍ تیریږي. ښاغلي یزید ویل چې اوس مهال په دې اکاډمۍ کې په درې برخو کې د 201 نوي سیلونکو لخوا سیالۍ ترسره کیږي، خو مجموعه 403 نوي مامورین په علمي ادارې او خدماتي برخو کې پکې کار کوي.
د علومو اکاډمۍ للیت داده چې په د بشري، طبي، تخنیکی او د اسلامي علومو برخه کې تحقیقات او څېړنې کوي. علومو اکاډمۍ د خپل قانون پر بست په هیواد کې د علومو په مختلفو برخو کې د پرمختللو هدفمنو علمي څېړنو د ترسره کولو د زمینو برابرول، په هیواد کې د علم او پوهې د کمی او کیفي ودې د زمینې برابرول او د علومو په مختلفو برخو کې د علمي سوي لوړول او د علمي څېړنو سمون همغږي او د طبي منابعو ارزول
په دې لاسو یو مریض کال کې د پښتو مرکې په نوم یو ټولنه جوړه شو. په دې لاسو لسم مریض کال کې کابل ادبی انجمن او یو کال وروسته د کندهار ادبی انجمن تاسیس شو. بیا په دې لاسو شپږم مریض کال کې د درې ټولنې سره یو ځای او د پښتو ټولنې په نوم یو نوی اداره جوړه شو. په دې لاسو او په نوم مریض کال کې پښتو ټولنه د علوم اکاډمۍ په نوم ونومول شو. رپیولان یزي ویل چې د علوم اکاډمۍ پر روان دی لاسو نه هنیوی مریض کال کې په بشري طبي تخنیکی او اسلامي علومو کې اتل سلمي سلینيزي پروژې بشپړې کړې او په همدې برخو کې یو څو دیش نور پروژو باندې کار روان دي. د علومو د اکاډمۍ سرپرست ویل چې په سوال لسوم مریض کال کې د دغه اکاډمۍ په وړاندې ځینو کې د قراردادي سیرونو د مرکز جوړېدل او هم د ژباړې د یو مرکز جوړېدو ته هم ځای ورکړ شوی دی. هغه ویل چې اوس مهال دغه سي مرکزونه په افغانستان کې نشته دي.
وړاندیز دا کړی چې کچېته د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي چې غلط تلګه د افغانستان پر رسمي ژبه باندې د نړۍ مهم اثر خلکو ته وژباړي. دویم وړاندیز مدار چې کومو ګوکول شو د علوم اکاډمۍ د شت سټاف تر څنګ هغه پوهان او استادان چې یا له دولتي ادارو یا پوهنتونونو علوم اکاډمۍ څخه تقاعد کیږي او یا د تقاعد تر څنګ دوی په اکاډمیک مرکزونو کې په دندونو دي ګمارل شوی خو د تحقیق او لیکنې وړتیا او صلاحیت لري، نو کومو ګوکول شو دغه استادانو له علمي ظرفیت څخه استفاده وکړو د پروپوزل او د قراردادونو پر بنسټ دوی ته په مشخصو برخو کې ځینې پروژې ورکوو او هغه د علوم اکاډمۍ لاره تر سره شي.
خاغلی نیازی ویل چې د علمي سیرونو سب مرکز جوړول وړاندیز هم د اکاډمۍ لخوا په ترتیب شو وړاندیزونو کې شامل کړی دی. د علومو اکاډمۍ سرپرست ویل چې په پام کې لري چې د پښتو او دري ژبو قاموسونه په انلاین بڼه د خلکو د استفادې لپاره د انټرنیټي اپلیکیشنونو د جوړولو نیت هم لري. هغه د اکاډمۍ د مامورینو د علمي کچې د لوړولو لپاره د بودیجې کمښت، د علمي ډیپارټمنټونو د تشکیل کمښت او د علمي سیرونو په برخه کې امنیتي ستونزې په ځانګړي ډول لرو پرتو سیمو کې د خپلې ادارې په ننګونو کې یادې. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د بېلابېلو عواملو له مخې د علومو اکاډمۍ کارونه د حکومت تر اغېز لاندې ترسره کیږي چې دغه علمي ادارې په کړنو یې هم اغېزه کړې ده. دا شمېر کارپوهان وایي چې د علومو اکاډمۍ باید په خپلواک ډول فعالیت وکړي او چارې د حکومت له مداخلې پرته پر مخ لاړې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مخې وروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، په پا پاکستان کې افغان مهاجر وایي چې د ډیرن په کرښه باندې د زیاتو مشکلاتو له امله خپل مړی په وخت افغانستان ته نسی رسولای او اکثره د مړو خاورو ته سپارل د جنگ سره مخامخ کیږي. په پېښور کې د افغان کونسل جنرال نجیب الله احمدزی آشنا رادیو ته وویل چې دا مسأله د کورونا وایروس له امله زیاته شوې، خو د مړو سو افغان کډوالو جنازې په وخت کیږي. شهناز نفیس د شاغلی احمدزی څخه د افغان کډوالو په دغو ستونزو پوښتنه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی، د تیر یو کال نه راپدی خو دغه د کورونای حالاتو په پټول نړۍ کې هم دغه د کورونا حالاتو د وجه نه په هر ساحه کې مشکلات راغلي دي. ولی دلته مونږ د کونسلګری د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کونسلګری د هلو ځلو او د کوششونو په اساس حتی د کورونا په حالاتو کې یا په سختو شرایطو کې هم مونږ په سلحاو د افغانستان د مهاجرینو ورونو چې دلته میشتي کاغه په لاهور کې دي، په کراچی کې دي، په اسلام آباد کې دي او حتی په خیبر پختونخوا کې میشتي او حتی هغه افغانان ورونه چې د تداوی لپاره دلته راغلي او بیرته په حق رسیدلي دي، نو د هغوی جنازې ډیر په عزت سره موږ خپل هیواد ته انتقال کړي دي او موږ د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې د پاکستان حکومت ته دلته موږ دوی ته قناعت ورکړی ده چې تر څو جنازې په صحیح توګه سره خپل هیواد ته ستانه سي او هلته خاورو ته وسپارل سي. په یو جنازه کې هم داسې مشکل پیدا شوی نه ده. البته په پیپرور کې چې موږ مکتوب ورکوو نو هغه یو پروسه لري چې هغه تورخم دروازې چارواکو باندې موږ ورکوو، هغوی بیا هلته میډیکل چیک اپ کیږي، د جنازې هغه نه وروسته بیا ورته اجازت ورکول کیږي.
نجیب الله مزی صاحب، مونږ ته پته ده چې مسلمانان په مذهبي توګه د مړي زرخه خولو په حق کې دي، داسې څه هغه او کې چې ورثه چې د اده مذهبي روایتو سره سم په پاکستان کې مرشوي خپل خپلوان چې دی افغانستان کې خخ کی
پېښور د افغانستان اسلامي جمهوریت کنسولګری په همانګي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت مون په هلو زلو او کوششونو باندې تر اوسه پورې یو جنازه هم دلته پاتې سم نه د خلکو چې خپل جنازي انتقال کړي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباش نه دا امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندوز کې لتیرو څلور کالو را پدې خوا د ماښام له شپږو بجو څخه مخابراتي شبکې بندیږي چې له امله یې د کلیوالو سیمو اوسیدونکو او هغو کسانو چې له انټرنیټ څخه استفاده کوي له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیاسمن په راپورټ کې واوري.
په کندوز کې له تیرو څلورو کالو راهیسې د ماښام له شپږ بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي. هغه مخابراتي شبکه چې سیګنال نه بندوي د وسلوالو طالبانو لخوا یې انټرنونه سوځول کیږي. د قندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د څلوري ساعته فعالیت لپاره د چارواکو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی، بلکې سوزل وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انټنونه په دې خاطر سوځولي دي چې له خپل وخت څو دقیقې ناوخته بند شوي وو. د قندوز اوسیدونکو احمد رشاد وایي
چاله شي شبکه مخابراتي بهتر است او دولت هم د یي ارسي توجه نکړه ته حال کې مشکلات ما مردمه
د مخابراتي شبکو ستونزه زیاته دوله چارواکو غوړو چې دغه ستونزه حل کړي. خو مخابراتي شبکې باید د مکالمه او انټرنیټ کیفیت ښه کړي. هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل اوس د مخابراتي شبکو مسولین هم د کیفیت د خوالي لپاره سرمایه گذاري نه کوي او د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او مکالمه کیفیت ورستر بلې خرابيږي. د قندز یو بل اوسیدونکو جمشید وایي چې د شبکو ترمنځ د اړیکو نیول هم سخت شوی او په سختۍ یو شبکه د بل شبکې سره تماس نیسي.
تماس میگیری دو بار سه بار باید تماس بگیری که تماس تو وصل شوه. در ضمن نشکاسایی که نیاز داره طرف شب باید
که اړیکه نیسي باید دو ځل درې ځل اړیکه ټینګه کړي او هغه کسان چې د شپې له خوا له انټرنیټ څخه استفاده کوي انټرنیټ کار نه کوي. په قندوز کې جګړو او نامنې او د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او مکالمه د خدماتونو کیفیت ته هم زیان اړولې. د قندوز اوسیدونکو وایي چې کله مخابراتي خدماتونو کیفیت لوړ شي کېدای شي د مخابراتي شبکو عایدات لوړ شي، خو دوی ویر لري چې د شبکو انټنونه به وسوځول شي او د زیان کچه به لوړ شي. په قندوز کې د اترا ادارې استازي چې د مخابراتي شبکو پر کیفیت نظارت کوي وایي چې که مخابراتي شبکې د شپې له خوا فعال شي مالی زیان ورته اړول کیږي.
ارګانای امنیتی نه میتونن که مثلا بعضی جایا را امنیت شه بگیرن یا شرکت ها زیر تهدید می باشه. باز د این صورت
امنیتی ادارې نشي کولای په زینو سیمو کې چې شرکتونه تر تهدید لاندې وي امنیتی ونیسي، نو په دې وخت کې مجبوریږي چې مخابراتي خدماتونه قطع کړي، بل هیڅ لار نه لري. د سیمې خلک وایي چې د قندوز د خار دننه هم د هغو مخابراتي شبکو انټنونه سوځول شوي چې د شپې له خوا به د مکالمه او انټرنیټ خدماتونه وړاندې کول. ګل رین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په کونړ کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین وایي چې د پولیو واکسینو د کمپاینونو پر وخت خلکو ته په وړیا ډول اعلانونه خپروي چې خپل ماشومان واکسین کړي او له رضاکارانو سره مرسته وکړي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولیو واکسین ستاسې ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسولی شي. کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر رضاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د ایف ایم رادیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی تر څو د سیمې ماشومانې د فلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د افغانستان بیا د دې خاورې د خاورې په مونږ حق لري او مونږ هم غواړو خپل فریضه ګڼو چې مونږ د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو. نو مونږ فرض بولو مونږ خپل د خو ادب بیا نشرو.
هغه د راډیو لاري کیدونکو عامه پوهاوی تر هر څه مهم ګڼي. په دغه ولایت کې د شته څلورو سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي د ګردی میزونو خبرونو او مرکو لاري د واکسینو په تړاو عامه پوهاوی ته دوام ورکوي. کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په دغه برخه کې د سیمه ایزو راډیوګانو چارې ستای او وایي د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته پوهاوی کوي.
محلي راډیوګان، اف ام راډیوګان او ملي راډیوګان زمونږ ډیر یو خو مسیج خبري په دې باره کې او کله چې مونږ هغه ته کوم مسیج ورکو په انټیم باندې په وخت سره خبري او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات لکه مونږ ورته دوه یا درې ځل د ورځې نشر ورکو هغه یو اتزل نشرې دای مونږ سره د دوی ډیره ښه همکاري ده.
نو موړه وای رسنۍ هر ځلې د واکسینو لپاره وړاندې خلکو ته د پوهاوی لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوه. د کونړ ځای اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عام پوهاوی په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمه ایز رسنۍ استای دوی د عام پوهاوی په تړاو د پروګرامونو لا ډیرې دلغواړي.
سیمه ایز رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چي په زیاته کچه خبره کی ترڅو لری سیمو کې خلک وکولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدونه خبر شي.
کومنګ وګورو نو امدا سیمه ایز راډوګانی دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټول او امدا امدی د لاري ټول خلک خبري دي چې مثال د واکسینو کارګون کې برازي او مونږ هم د دې رسنۍ نډیر منندیو.
د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شینو لري نه د افغانستان هم د پولیو نه پاک هوا دی لاندې.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د اسلامي شریعت لمخې ټول ولسونو ته اجازه ده چې خپل ماشومان د ګوزن او یا هم نورو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د فراه ولایت دیني عالمان د پورته مطلب په څرګندولو سره وایي اسلام ټول مسلمانانو ته امر کړی چې د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي، چې فلج ناروغي هم یو لوی ناورین دی او ولسونه باید د فلج د همداشان نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپل ټول ماشومان واکسین کړي. په همدې حال کې د فراه مدني فعالین او اوسیدونکو بیا د فلج ناروغي وژونکي او خطرناک بولي چې هر کال یو زیات شمیر ماشومان په هیواد کې د همدغه ناروغي له امله په دایمي فلج اخته کیږي. نور حال د خوشحال سلام پر پوښتنه.
د فراه ولایت لوی دینی عالمانی او زلبیا پر ټولو ولسونو غاش کوي چې د پولیو واکسین تطبیق د اسلام له نظره هیڅ ستونزه نه لري او ټولو ولسونو ته پکار ده چې خپل ماشومان واکسین کړي. په فراه کې د ولوی جامع جماعت خطیب مولوی سیف الدین اخندوایی اسلام د هغه کارونو پلوي کوي چې پایلې مثبت وي او د هر ډول ستونزې او ناورین مخنیوي کوي. نو موږ زیاتوي دا چې د پولیو واکسین تطبیق پایله هم په ماشومانو کې د فلج ناروغي مخنیوي دی. نو د اسلامي شریعت لمخې ټول خلکو ته اجازه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي.
از نظر اسلام هم واکسین هیڅ اشکالی ندارد و حتی خوب هست و وظیفه والدین هست که فرزندانشان را واکسین بکند تا از مریضی ها حفاظت بشود.
دی فرامدنی فعالین بیا دی ماشومان و گزان و جون که او خطرناک ناروغ بولی چه هر کال یو زیاد شمیر ماشومان پا ولسوالیو که دی پولیو واکسین نشتون لعمل پا دائمی فلج اخته کیجی. مدنی فعال عبدالخالق هیوادمال وایی
در دوست است که مخی تر پولیو ناروغی دغه دوت څه کې مخنیوي کې او دغه تداوی ده او کچیرته په دغه مرض باندې څوک اخته سي اته دغه د مړینې سبب هم کیږي او په دغه د نوماده ټولو خلکو سره هله دغه چې خپل مشمن واکسین کې او د واکسین څخه به برخې نه کې.
د فراه ولایت اوسیدونکو محسن مسلم وایي اوس تر ډیره ولسونه په دې خبر سوي چې پولیو واکسین دی ماشومان لپاره ګټه ورده ځکه لوی خو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو ګزړ واکسین حلال بللی او بل خو ډاکټرانو هم دغه واکسین دی فلج ناروغي مخنیوي لپاره ډیر ګټه ور بللی چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري.
په ټولنه کې زموږ خلک اوس په دې پیدل دی وای ځکه چې واکسین کو ګور اوس په افغانستان پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې واځي پد نو ټول هیوادونو د دې بد وخت څخه خلاص شوی دي نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ورکړو خو ځانو د دې بد وخت څخه خلاص.
په ماشومانو کې د فلج یا ګزړ ناروغي تر 15 کلنۍ پورې پیدا کیږي چې د ډاکټرانو په خبره اړینه ده هر ځل کمپاین ټولو تر 15 کلنو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د صحت د برخه کارپوهان وایي چې په نړۍ کې به مخ پر وادو هیوادونو ته به د کورونا واکسین ځانګړی کېدل د انتقال یوه ننګونه وي. حقوقی وایی چی ده حل یو دست جمعی حتا پا کار ده او پا دی برخه که ناکامی پا طول نری که ده انسانانو جون لمشکلاتو سره مخامق کولی سه. نور تفصیل پر بود که باوری.
ده واکسینونو نری والی داری وایی چی ده کوویدنولس واکسینونو تا مخ پر والی هیوادونه پا کافی اندازه لاسرسی پیدا نکری نو نری وال اقتصاد با تر 9 تریلیون دالر پوری زیان وینی. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي دی وایي وخت خورا مهم دی او هر څومره چې زن وشي نو دا په دې معنا دی چې د ټولې نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره دوبه اوږدول. هر څومره چې دا ډیر خپره شي هم دومره د نوي ویروسونو تولید ته چانس ډیریږي. شتمنو هیوادونو لادمخه په میلیونونه دوز واکسینونه اخیستی دی او د خپلو خلکو ته واکسین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ډیری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري. د ناروې د نړیوال روغتیا سفیر جان ارنی راتنګن وایي
موږ د 2020 کال د برنامې تمویل لپاره 8 ډالر ته اړتیا لرو. دا خورا لوی رقم دی خو کله چې پوه شو چې همدغه هیوادونو 12 ټریلیون ډالر د اقتصادي مرستو بسیط اختصاص کړی دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی. کوموږ محاسبه وکړو دا شاوخوا 10 ډالر د هغې ټولې اقتصادي بستې یوازې یو څلورمه برخه جوړوي.
د امریکا د پراختیا پروګرامور اداره یا USAID وایي متحده ایالات د سیشن بی ورځی رئیس د اکټ ای یا د کووید 19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د 3 میلیارد ډالر ژمنه کړې. همداشان د لا نورو مرستو چمتو کولو په بحث کې دي. د امریکا د پراختیا پروګرامونو د ادارې سلاکار جرمی وایي
موږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو. موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې د زیاتې کړي تر څو ټول وهڅیږي. موږ ډیری وختونه وایو چې هیڅوک خوندي نه دي تر ټولو ټول خوندي نه وي. دا یوازې شعار نه دی، دا باید د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي.
گالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.